د سهار لاس بجې شوې. السلام علیکم قدر منوریدونکو د ازادي رادیو یوې بلې یو ساعته خبرونه ته خرغلس. نن د اختر لومړی ورځ ده. تاسو ته یو ځل بیا د لوی اختر د رسیدو لپاره مبارکي وایم. تاسو نو عبادتونه خدای قبول کاو هم درس قربانی مو خدای د خدای په دربار کې قبول کړي. قدر منوریدونکو په دې یو ساعته خبرونه کې د کورنۍ او نړیوالو مسایلو په اړه خبرونه او راپورونه خبرو. زموږ تر ټولو مهمه موضوع په لوګر کې د نننۍ حمله په اړه راپور دی چې د لوګر والی ارسلا جمال پکې وژل شوی. نور راپورونه او نور موضوعات هم لرو. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي ملا عبدالغنی برادر اوس هم د پاکستان د حکومت لخوا په یو ځای کې نظربند ساتل کیږي. او نور موضوعات خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د لوګر والی ارسلا جمال نن په یو 14 کې ووژل شو. د بحران نړیواله ډله اندېښنه کوي چې افغان میرمنې له 2014 کال وروسته هم ښایي له نورو ستونزو سره مخامخ شي. او تمه ده چې د القاعده شبکې یو مهم غړی چې د امریکا ځانګړو ځواکونو په لیبیا کې نیولی نن په امریکا کې یوې محکمې ته حاضر شي. بشپړ خبرونه. د لوګر والی ارسلا جمال نن په یو 14 کې ووژل شو. د لوګر د ولایتي شورا رئیس عبدالولی وکیل لازادې رادیو سره په خبرو کې د جمال وژنه تایید کړه او ویل چې نوموړی د اختر لمانځه مخکې د یوې 14 په نتیجه کې ووژل شو. ښاغلی وکیل ویل چې په دې پیښه کې درې څلور نور کسان وژل شوي او تر 15 کسانو پورې ټپیان دي. د لوګر د والی ویان دین محمد درویش ازادي رادیو ته ویل پیښه د هغه بم د 14 په نتیجه کې رامنځته شوه چې په مایکروفون کې ځای پر ځای شوی و. قدر من اوریدونکو په دې اړه د خبرونه په دوام کې نور تفصیل هم اوریدای شئ. د کورنیو چارو وزارت وایي زرګونه پولیس او امنیتي افراد د اختر په ورځو کې د امنیت او نظم د ټینګښت لپاره په مرکز کابل او ولایتونو کې د تیارسۍ په حال کې دي. د کورنیو چارو وزارت وایي صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل چې د کابل د امنیت قومندانۍ د ملي امنیت د ادارې او د دفاع وزارت سرتیری د اختر په شپو ورځو کې د شدیدو احضاراتو په حال کې دي او د امنیت ټینګولو ته چمتو دي. د بهرن نړیواله ډله وایي له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امنیت د انتقال د بهیر له بشپړېدو او وقته د بنسټ پالو ډلو له رسیدو سره به د دې هیواد ښځې له نورو ستونزو سره هم مخامخ شي. د ډلې په خپل یو تازه راپور کې چې سرلیک دی ښځې او د افغانستان جګړه پر افغان حکومت غږ کړی چې له ښځو د ملاتړ قوانین تطبیق او په راتلونکو انتخاباتو کې د ښځینه کاندیدانو او رای ورکونکو امنیت خوندي کړي. د بحران نړیواله ډله وایي د افغانستان په اوسني وضعیت کې چې د قانون له مخې ښځې او نارینه انډول حقوق لري له ښځو سره پراخ تبعیض کېږي. په حکومت او پولیسو کې منځوي دي او د قدرت په پوستونو کې مستقیم ګواښونه ورته کېږي. د بحران نړیوالې ډلې راپور زیاتوي راتلونکی کال کله چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي ښایي پر ښځو او په ځانګړي ډول د ملي شورا پر ښځینه غړو حملې څو ځلې زیاتې شي. لا زده رادیو څخه د خبرونو دوام ته پام وکړئ. تمه ده د القاعده شبکې یو مهم غړی چې د روانې میاشتې په لومړیو کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا په لیبیا کې ونیول شو نن په امریکا کې یوې محکمې ته حاضر شي. ابو انس الليبي په کینیا او تنزانیا کې د امریکا په سفارتونو کې د بمی حملو په ترسره کولو تورن دی او له یوې لسیزې راهیسې د امریکا د حکومت تر تعقیب لاندې و. په دې حملو کې 224 ملکي وګړي ووژل شول. الليبي د روانې اکتوبر میاشتې په 15 نیټه د لیبیا په مرکز ترابلس کې د ځنګړو امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې ونیول شو. له دې وړاندې د امریکا فدرال پولیسو د انس الليبي د نیولو او یا د هغه په اړه د معلوماتو په بدل کې د 500 میلیونو ډالرو جایزه اعلان کړې و. راپورونه وایي چې د متحدو ایالاتو د حکومتي ادارو د بیا پرانیستو او د پورونو د اندازې د لوړولو په برخه کې د دې هیواد په سنا کې په خبرو کې پرمختګ شوی. په سنا کې د اکثریت مشر هری ریډ له خپل جمهوري غوښتونکي سیال مچ مکونل سره له پرونیو خبرو وروسته د دې ستونزې د حل په برخه کې له احتیاط ډکه خوشبيني څرګنده کړه. د امریکا کانګرس د هغې لایحه په تصویب کې پاتې راغلی چې وبخی د امریکا کانګرس د هغې لایحې په تصویب کې پاتې راغلی چې له مخې د حکومتي ادارو لپاره مصرف ورکول کیږي او په نتیجه کې ځینې حکومتي ادارې وتړل شوې. د یو بل خبر له مخې د ولسمشر باراک اوباما ادارې ویلي چې که کانګرس د پورونو هغه اندازه چې د امریکا حکومت یې د اخیستو اجازه لري لوړه نه کړي، نو حکومت به د خپلو لګښتونو د ورکړې توان ونه لري. د کارپوهانو په نظر که داسې پېښه شي، نو د حکومت د دیوالیه کېدو خطر شته چې ښایي د امریکا د اقتصاد لپاره ناوړه عواقب ولري. د فلیپین مرکزی سیمې نن یوې زلزلې چې د ریختر په مقیاس 8.2 اټکل شوې ولړزولې. د فلیپین راډیو له طبیعي پیښو سره د مبارزې د مسؤلې ادارې د یو مقام له قوله وویل چې دې زلزلې د پلازمینې مانیلا د جنوب ختیځ په نږدې 400 کیلومترۍ کې په بهول ټاپو کې 4 کسان هغه مهال ووژل چې د زلزلې له وجې یې ودانۍ ویجاړه شوه. په راپورونو کې ویل شوي چې د سیبو په نوم د یاد شوي ټاپو په یوه ګاونډي سیمه کې 2 کسان مړه شوي، لږ تر لږه 2 کوچنۍ ودانۍ او همدارز د یوې کلیسا په ګډون څو نورې ودانۍ ړنګې شوي دي. له زلزلې وروسته د سونامي یا سمندري طوفان په اړه کوم خبرداری نه دی ورکړل شوی. تیر کال په سپتمبر میاشت کې د فلیپین په مرکز کې له یوې زلزلې وروسته چې د سونامي په اړه خبرداری ورکړل شو، نو لسګونه زره کسان له خپلو کورونو وتلو ته اړ وتل. په پاکستان کې یوې محکمې پرون د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري پر خلاف د اداري فساد 15 دوسیې چې په 1990 کلونو پورې تړلې دي له سره پرانیستې. د دې محکمې چارواکو وویل له زرداري غوښتل شوي چې د روان اکتوبر میاشتې په 9 نیټه محکمې ته حاضر شي. زرداري د تورو پیسو د سپینولو او مالي فساد په قضیو کې هغه مهال چې میرمنې بېنظیر بوټو صدر اعظم وه 3 کاله زندان هم تیر کړی. آصف علي زرداري چې په 13 سپتمبر میاشت کې د ولسمشر په توګه خپله 15 کلنه دوره بشپړه کړه، د واک پر مهال د قضایي مسؤلیت د لرلو له امله د فساد په دوسیو کې محاکمې ته ونه غوښتل شو. د بخښنې نړیوال سازمان د مصر پر حکومت غږ کړی چې تیره اونۍ په دې هیواد کې پر مظاهراتیانو د پولیسو د ډزو په اړه بشپړ او بې طرفانه تحقیقات وکړي. امنستي انټرنیشنل پرون وویل مصري پولیسو په قاهره کې د لرې کړی شوي ولسمشر محمد مرسي پر پلویانو ډزې کړې او د هغو پر ضد یې له حده زیات زور کارولی. د مصر د روغتیا وزارت ویلي چې د تیرې اونۍ د مظاهرو پر مهال په تشدد کې شاوخوا 50 کسان وژل شوي دي. د راپورونو له مخې د مصر د پوځ لخوا له واکه د محمد مرسي له لرې کېدو وروسته په تاوتریخوالي کې د نوموړي څه د پاسه 1000 تنه پلویان وژل شوي او شاوخوا 2000 نور زندانی شوي دي. او سوریه تیره ورځ د کیمیاوي وسلو د استعمال د مخنیوي د نړیوال سازمان بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ. له دې سره دمشق د خپلو کیمیاوي وسلو د لمنځوړو په روانه پروسه کې یو ګام نور هم پر مخ ولاړ. د سوریې ولسمشر بشار اسد ویلي هیواد یې له 1990 میلادي کال راهیسې د کیمیاوي وسلو جوړول بند کړي او له هغه وخت را په دې خوا سوریې خپل د میزایلو سیستم په پیاوړي کولو تمرکز کړی. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي په سوریه کې یو انتقالي حکومت ته عاجله اړتیا لیدل کیږي او د په وینا په دې اړه باید د راتلونکي نومبر میاشتې تر نیمایي پورې خبرې اترې پیل شي. دا خبرونه د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 پګنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د لوګر والی ارسلا جمال نن په یو 14 کې ووژل شو. پر روانه خبرونه کې به په دې اړه معلومات درکړو. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي پاکستان مولا عبدالغنی برادر لا هم نه دی خوشی کړی او هغه نظر بند ساتل کیږي.
متاسفانه چې دا خبره یقیني کیږي چې مولا برادر مطلق آزاد نه دی، هغه پیښور ته انتقال شوی مګر مکمل آزاد نه دی.
افغانان او د نړۍ مسلمانان د اختر نننۍ ورځ چې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده په خوښۍ سره لمانځي. په دې اړه به معلومات درکړو. د بهرن نړیواله ډله وایي تر 2014 میلادي کال په افغانستان کې د امنیت د انتقال د پروسې له بشپړېدو سره په افغانستان کې ښځې ښایي له نورو ستونزو سره مخامخ شي. د افغانستان د ولسي جرګې یو غړی هم دا ستونزې تاییدوي.
هر کسی که په اجتماع کې ده په یک کورنۍ کې ده هغوی هم د مختلفو خشونتو او تاوتریخوالي سره لاس او ګریبان دي.
او په یو بل خاص ځانګړي راپور کې به واورئ چې یو شمیر افغانان د انتخاباتو د کاندیدانو له فهرسته په جنګي جرایمو د مجرمینو یا متهمو تورنو لری کېدل غواړي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په همدې خپرونه کې په وروستۍ برخه کې د ښځو لپاره د آزادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام نیمه نړۍ هم وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې د دې د خپرونې په پیل کې تاسو ته راپورونه وړاندې کوو. لکه څنګه چې د خپرونې په پیل کې مې وویلې، نن د اختر په لومړۍ ورځ یو بد خبر مو اوریده. له لوګر څخه په یو چاودنه کې د لوګر والی ارسلا جمال ووژل شو. د ازادۍ راډیو خبریال نسیم شفق د دې پیښې په اړه د نورو معلوماتو لپاره راسره دی. شفق صاحب، تازه مو څه اوریدلې پر دغو موجودو معلوماتو سربیره؟
سلام وړاندې کوم. بلې، نو تر اوسه پورې چې موږ څومره جزئیات ترلاسه کړي دا دي چې په دې پیښه کې یوازې د لوګر والی ارسلا جمال وژل شوی او 15 تنه نور زخمیان دي، چې د لوګر د ولایتي شورا رئیس ډاکټر عبدالولي وکیل آزادي راډیو ته وویل چې په دغو زخمیانو کې د 2 تنو روغتیایي وضعیت ډیر خراب دی. د وویل چې چاودیدونکي مواد په ادګاه کې یا جامیر جماعت چې کوم دی د لوګر په مرکز په یالان کې دا د مایک کې ځای پر ځای شوي وو او له لمانځه څخه څو دقیقې مخکې کله چې د لوګر والی ارسلا جمال وینا کوله، د ده د وینا پر مهال دغه چاودیدونکي مواد په مایک کې وچاودېدل او ارسلا جمال پکې ووژل شو. دغه راز د لوګر د والی ویان دین محمد درویش هم د پیښې تایید کړه او ده ویل چې زخمیان چې دي ټول ملکي وګړي دي چې روغتون ته انتقال شوي دي. تر اوسه پورې جزئیات همدا دي. یو بعد وایم چې د لوګر والی ارسلا جمال کابو یا شاوخوا وو میاشت رئیس د لوګر د والی په توګه دنده ترسره کوله.
شفق صاحب، په خبر کې مو واوریدل د ملي اردو د یو سیمه کې د ملي اردو د یو مقام له قوله چې هغه وایي دا یو ځانوژون کې حمله وه، مګر د پیښو تلفاتو ته په پام سره او همداراز د مایکروفون کې د ماین ځای په ځای کولو ادعا ته په پام سره فکر نه کوي چې کېدای شي دا یو ځانوژون کې حمله نه وي؟
هو، په سر کې د ملي پلوګر کې د ملي اردو یو افسر وویل چې دا انتحاري حمله وه او ځینو نورو چارواکو هم په لومړي سر کې وویل چې نه، هلته ماین ځای پر ځای شوی وو. ولې وروستي جزئیات دا ښیي د سیمه ییزو چارواکو چې کوم جزئیات ترلاسه کړي چې نه، دا یوازې په مای کې ځای پر ځای شوي چاودونکي مواد وو او چون والي ته والي وینا کوله او والي ته نږدې مای کې ښایي وو، نو ځکه دی پکې وژل شوی او شاوخوا ته نور څو تنه چې تر ډېره وایي چې ویل کېږي چې ملکي وګړي دي دوی زخمیان شوي دي. یعنی انتحاري حمله دوی نه تاییدوي او نه هم د ماین ځای پر ځای کېدل، بلکې دوی وایي چې یوازې چاودونکي مواد وو چې په مای کې ځای پر ځای شوي.
د دې ډول حملو سره خو ډېر په افغانستان کې نه لیدل کېږي. فکر کوي چې دا به حمله به چا کړی وي؟ چا تر اوسه پورې د دې حملې مسؤلیت منلی؟
نو تر اوسه پورې خو د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی، نه هم طالبانو، نه هم حزب اسلامي او نه هم ځینو نورو د دولت وسلوالو مخالفو ډلو. ولې تر دې پخوا چې دغه ډول حملې شوي دي، تر ډېره وسلوالو طالبانو د چارواکو د وژنو مسؤلیت منلی دی. ولې دا چې دغه حمله په جومات کې شوې ده او داسې هم جومات کې هم د اختر د لمانځه پر مهال چې ډېر خلک راټول شوي وو، نو دا چې دا به طالبان مسؤلیت واخلي یا حزب اسلامي او یا هم نورې وسلوالې مخالفې ډلې، تر اوسه معلومات نه شته چې وګورو چې څوک به مسؤلیت ومني.
ډېره زیاته مننه کوم. قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریال نسیم شفق چې د لوګر د والی ارسلا جمال د وژل کېدو په اړه راپور راکو. ارسلا جمال نن په یو چاودنه کې ووژل شو او سیمه ایزو چارواکو د ازادۍ راډیو خبریال ته ویلي دي چې د چاودیدونکو مواد په هغه مایکروفون کې ځای پر ځای شوی وو چې ارسلا جمال مخې ته ولاړ وو او وینا یې کوله. البته دا پیښه د اختر للمنځه مخکې شوې ده. قدرمنو اوریدونکو، د دې پیښې په اړه د نورو معلوماتو ترلاسه کولو سره سم به تاسو په جریان کې پریږدو او په دې اړه به روسي معلومات تاسو ته وړاندې کړو.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړئ.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي ملا عبدالغنی برادر اوس هم د پاکستان د حکومت لخوا په یو ځای کې نظربند ساتل کیږي او بشپړه ازادي نه لري. ملا برادر د طالبانو د مشر ملا عمر مرستیال و چې په 2010 کال کې په پاکستان کې ونیول شو. د پاکستان حکومت د 13 سپتمبر میاشتې پر 28 نیټه اعلان وکړ چې ملا برادر له زندانه خوشې کړی. له دې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې که ملا برادر ته پوره ازادي ورنکړل شي نو هغه به هم د افغانستان د سولې د بریا لپاره خپله ونډه ادا نشي کړی. معصوم میوند د دې موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د طالبانو دوهمه درجه مشر ملا عبدالغنی برادر په پېښور کې په یو کور کې ساتل کیږي او لا هم د حکومت لخوا نظربند دی. د دې شورا چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت اوس هم ملا برادر په بشپړ توګه نه دی آزاد کړی. د سولې د عالی شورا ویان مولوي شهزاده شاهد د پاکستان له حکومت څخه غواړي چې په افغانستان او سیمه کې د سولې د بریا په لاره کې خنډونه جوړ نه کړي.
متاسفانه چې دا خبره یقیني کیږي چې ملا برادر مطلق آزاد نه دی، په خبر ته انتقال شوه مګر مکمل آزاد نه دی، او دلیل چې هر څه وی هغه مخ کې په زندان کې او هغه په یو کور کې نظر بند دی. منګ غواړو چې د سولې سره د همکارۍ په خاطر باندې آزاد شي او سپکار داد چې پاکستان پر دې کې د صداقت نه کار واخلي او په دې سلسله کې مشکلات ایجاد دي.
د پاکستان چارواکو ویلي حکومت ملا برادر آزاد کړي او دا محل د پاکستان د امنیتي ادارو تر څارنې لاندې په دغه هیواد کې په بشپړ امنیت کې ژوند کوي. دوی وایي ملا برادر د خپلې کورنۍ د غړو په ګډون له هر چا سره آزادانه لیدلی سي. وسلوال طالبانو هم تیروني په یو خبر پاڼه کې د ملا برادر پر روغتیايي حالت اندېښنه ښولې وه او دوی ویلي وو چې د طالبانو دغه لوړ پوړي چارواکي تر اوسه هم له پاکستاني پوځیانو سره بندي دي چې باید پاکستان یې ژر آزاد کړي. ملا عبدالغنی برادر د طالبانو له هغو څلورو مشرانو څخه یو دی چې په 1994 لادیکال کې په افغانستان کې د طالبانو بنسټ شوی وو. نو موړی چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر باوري ملګری بلل کیږي د 2010 میلادي کال په جنوري میاشت کې د پاکستان په کراچي شهر کې ونیول شو. بلخ د افغانستان د بهرنی چار وزارت ویان جنان وسزای وی چې که ملا برادر په بشپړ توګه آزاد نسی د سولې له بهیر سره مرسته نسی کولای.
دولت افغانستان میخواه که ملا برادر آزاد باشه، یک آدرس مشخص داشته باشه.
افغان حکومت غواړي چې ملا برادر آزاد وي، معلوم آدرس ولري، په ځنګړي ډول د افغانستان د سولې د عالی شورا لپاره او د سولې د بهیر په خدمت کې وي. که دغه شرایط په پام کې وننیول سي، د افغان حکومت په نظر هغه رول چې ملا برادر د افغانستان د سولې د بهیر د ملاتړ لپاره لوبولای سي نه سي ادا کولای.
انجام داده نمیتونه.
د سیاسي چارو افغان پوهان وایي ملا برادر د پاکستاني پوځیانو تر فشار لاندې دی چې له پاکستاني طالبانو سره د دې هیواد په خبرو کې منځګړیتوب وکړي. د 13 سپتمبر میاشتې پر 28 چې کله د پاکستان حکومت له زندان څخه د ملا برادر د خلاصون اعلان وکړ، ورسره سم دا شکونه موجود و چې پاکستان به لومړی له هغه څخه په خپل ګټه کار واخلي. افغان حکومت د تیر شاوخوا 12 کلنې جګړې د ختمولو او له طالبانو سره د سولې د خبرو د بریالیتوب لپاره د ملا برادر او ځینو نورو بندي طالب مشرانو آزادول مهم بولي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا اندېښنې چې وایي ملا عبدالغنی برادر اوس هم د پاکستان له حکومت لخوا په یو ځای کې نظربند ساتل کیږي او عملا بشپړه ازادي نه لري. د بحران نړیواله ډله وایي له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امنیت د انتقال د پروسې له بشپړېدو او واک ته د محافظه کارو ډلو له رسېدو سره به په دې هېواد کې ښځې له نورو ستونزو سره مخامخ شي. دې ډلې په خپل یوه تازه راپور کې پر افغان حکومت غږ کړی چې له ښځو د ملاتړ قوانین تطبیق کړي او په راتلونکو انتخاباتو کې د ښځینه کاندیدانو او ښځینه رایه ورکوونکو امنیت یقیني کړي. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د بحران نړیوالې ډلې په خپل یو تازه رپورټ کې چې عنوان یې د ښځې او د افغانستان جګړه، د افغان ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دې ډلې ویلي د افغانستان په اوسني وضعیت کې چې د قانون له مخې ښځې او سړي یو شان حقوق لري، ښځې له پراخ تبعیض سره مخ دي، په حکومت او پولیسو کې منځوي شوي او د قدرت په پوسټونو کې بیا ورته مستقیم ګواښونه کیږي. د بحران د نړیوالې ډلې رپورټ وایي راتلونکی کال کله چې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه وځي، خای پر ښځو په ځانګړي ډول د ملي شورا پر ښځینه غړو اوسنۍ حمله څو برابره زیاتې شي. په دې رپورټ کې وړاندې راغلي چې د افغانستان راتلونکي انتخابات او د امنیتي مسؤلیتونو انتقال باید دا زمینه برابره کړي چې ښځې پیاوړې شي او خپل حقونه خوندي کړي. د افغانستان د ولسی جرګې غړي فوزیه کوفي هم د افغان ښځو د اوسنی وضعیت په اړه د بحران د نړیوالې ډلې له رپورټ سره هم نظر ده او وایي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه په ډیرو برخو کې نمایشي بڼه لري.
په ډیرو برخو کې د ښځو په اړه مشکلات ډېر شوي دي. هغه ښځو چې په پارلمان کې یا په سیاسي برخه کې فعال دي هغوی ته د کار کولو اساس او زمینه ورځ په ورځ یعنی ورځ نه تر بلې ورځ پورې ډېر سنجیږي او مشکلات ډېریږي. هغه ښځو چې په اجتماع کې د په کورنۍ کې د هغوی هم د مختلفو خشونتو او تاوتریخوالي سره
دا بحران نړیواله ډله ټینګار کوي چې افغان حکومت باید له ښځو څخه د ملاتړ او ساتنې قوانین عملي کړي او هغه ګواښونه له منځه یوسي چې په راتلونکو انتخاباتو کې ښځینه کاندیدانو او رای ورکوونکو ته متوجه دي. دغه راز دا ډله پر افغان حکومت غږ کوي چې له طالبانو سره د سولې په پروسه کې باید د ښځو حقونه خوندي وساتي او دا موضوع دی د سولې په هر ډول خبرو کې د مخکې له مخکې شرط په توګه مطرح کړي.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له آزادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
زمون خاګله آزادي رادیو او آزادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 صفه په لویو خارونو کې خبريږي. قدر من اوریدونکو، نن د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. شپه مخکې په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې د اختر لمونز وشو او په کابل کې د ارګ په مړی کې هم د ولس مشر احمد کرزی په ګډون د اختر د لمانځه مراسم ترسره شول. دا په داسې حال کې ده چې د لوګر والی ارسلا جمال نن سهار د اختر لمانځه مخکې په یو حمله کې ووژل شو. د ازادي رادیو خبريال معصوم میوند نن سهار ارګ ته ورغلی وو او له ولسمشر حامد کرزی سره د اختر د لمانځه په مراسمو کې د جوړو شویو مراسمو له جریانه د هلته حاضر وو او په دې اړه د معلوماتو لپاره د اوس په مستقیم ارتباط را سره دی. میوان صاحب، ولسمشر حامد کرزی نن څه څرګندونې وکړې د اختر د لمانځه پر مهال مخکې یا وروسته له لمانځنه، او خاصه خبر داسې کومه مهمه خبره ده په وینا کې وه؟
بله، تکل سره سلام وایم. او تر هغه وروسته ولسمشر کرزی تر لمانځه وروسته خبریالانو ته لنډې خبرې وکړلې. په دغو خبرو کې بیا هم د ده خبره د سولې موضوع وه چې بیا هم پر طالبانو باندې غږ وکړي چې له جنګ جګړو خلاص واخلي او ځوانان جنګ ته ونه هڅوي، د دې هېواد پرمختګ مخه نوره ونه نیسي. د غوښتنه وکړل چې باید وسلوال مخالفین هم د افغان حکومت د پرمختګ له هڅو سره یو ځای شي، د کوششونو سره یو ځای شي، او دا هېواد اوس داسې یو ځای ته رسېدلی دی چې نورې په نړۍ کې خپل ځای د ولسمشر کرزی په خبرو پیدا کړی دی. او دا هېواد به دغه سفر چې پیل کړی و، دغه سفر همدا اوس هم روان دی. د دې تر څنګ نوموړي بل اشاره انتخاباتو ته وکړل، د ولسمشري او ملت شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته. بله، تکل څه
مننه کوم. د انتخاباتو په اړه خاص د ده په وینا کې کومه مهمه مسله وه؟ په داسې حال کې چې په حکومت باندې اوس انتقادونه زیات شوي او حتی د ولسمشر کرزی د مالی پخوانی وزیر چې ترڅو ورځ وبخی، د تجارت سوداګری وزیر چې ترڅو ورځ مخکې پورې په حکومت کې دنده درلوده، د حکومتي چارواکو پر مداخله باندې اندېښنه څرګنده کړې وه. د څه خاص هغه ته اشاره وکړه؟
د داسې اشاره ونه کړل، یا دغه انتقادونو ته یا دغه ډول خبرو ته اشاره ونه کړل. د بیا هم هغه پرمختګ خبره وکړله چې افغانستان به دغه انتخابات ولري او د دې سره دا پرمختګ نور هم غښتلی کېږي، او بیا به هم د ولایتي شوراګانو ولسمشري انتخابات دا په ښه ډول باندې ترسره شي. نو غوښتنه زموږ دا ده چې هر څوک په افغانستان کې دلته غواړي دا هېواد جوړ شي، هغوی باید له دغه بهیر سره ځای شي. د دې ته اشاره ونه کړل چې په دې انتخاباتو کې به څه ډول وکیږي، یا مثلا څوک به رامخته کیږي. هغه شان ته د هیڅ بیا هم اشاره ونه کړل، خو د ډېر خبر بیا هم پر سوله باندې و. د سیمې حالات هم د اشاره وکړل چې باید په ټول کې د سولې هلې ځلې غښتلې شي، او ټول په دې باندې کوشش وکړي چې سوله څنګه راتللی شي، امنیت سیمې ته څنګه راتللی شي، په ځانګړي ډول افغانستان څنګه له اوسنیو دغه ډول حالاتو څخه وتلی شي.
میوان صاحب، نن مو خبر درلود، تاسو هم واوریدل چې د لوګر والی په یو حمله کې ووژل شو. ولسمشر خبر و چې والی وژل شوی؟
ولسمشر چې کله خبري اعلان ته معلومات ورکول په څرګند ډول باندې د دې داسې معلومات دي چې د دې د ارسلا جمال د وجل کېدو خبر وي د وینا وکړل او بیا بیرته استرالی خبري اعلان منځ ته خبري اعلان ته غوښتل عکسونه واخلي یعنی د دې د وینا څخه وروسته ولسمشر ته د نوکسانو وویل چې د لوګر والی وجل شوی دي پر هغه باندې حمله شوې ده نو دوی تر هغه مخکې نه و خبر ځکه د خبري اعلان ته هم په دې اړه هیڅ معلومات ورنه کړل یا په دې اړه باندې خبري اعلان ته وینا ونه کړل دوی وروسته خبر شو چې وینا یې وکړل بیا رالی دی خبري اعلان وابند شوه چې غوښتل یې عکسونه سره واخلي په دغه وخت کې بیا ځینې کسان ورته راغلل چې د لوګر والی باندې حمله شوې ده
بله په کابل کې لاند لطفا معلومات راکړئ چې عمومي وضعیت څنګه ده په دلاره کې چې تاسو راتلئ له ارګ تر دفتر پورې امنیتي تدابیر د دې یو تصویر د کابل ښار
بالکل د کابل شهر امنیتي حالت د نورو ورځو په پرتله باندې ځکه تغیر کوي چې پر هر سړک او د هر کوڅې سره پولیس ولاړ دي هم نور امنیتي ځواکونه ولاړ دي سره هغه هر تل نږدې څخه څاري هغه کسان چې ډیر باندې شک یا هغه مخنوش باندې شک کوي هغوی د ریټ تلاشي ځنې اخیستل کیږي د شهر باندې د نورو ورځو په پرتله باندې بیل ده او تر هغه مهاله چې موږ تاسو خبرې سره کوو د کوم امنیتي پیښ خبر په خپل په کابل کې تر اوسه امنیتي ادارو نه دی ورکړي خو شهر آرام دی تر هغه مهاله پورې او خلک ان تاګ راتکې د قربانی د فار خلک راوتلې دي منځونه خلاصې بده کابل کې نو د شهر فضا د نورو په طلبني آرام ده او امنیتي ځواکونه په بیلابل ځایونو کې ولاړ دي
ډیره زیاته مننه کوم ماسوم میوند قدر منوریدونکو د ازادي رادیو خبريال وچی له کابل د اختر د منځ د مراسم او په ارکی د ولسمشر حامد کرزي په ګډون د منځ د مراسم او د کابل د لمړی ورځې د ایوي د یو تصویر وړاندې کولو لپاره لمون سره د لکابل په مستقیم ارتباط را سره وو
آزادی رادیو د بیطرفه مؤثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
زموږه اکل آزادی رادیو اوري قدرمن اوریدونکو نن د اختر ورځ ده د نړۍ مسلمانان او افغانان دا ورځ په خوښۍ سره لمانځي په دې ورځ ښه خواړه تیاروي خو داسې کسان هم شته چې د اختر ورځ ورته بې مفهومه ده او له دې نه هیڅ ډول خوند دوی نشي اخیستلی د هغه افغانان دي چې له خپلو کورنیو جلا د زندان د پنجرو تر شش پی ورځې تیروي اسد الله لودین په یو راپور کې د کابل د پلچرخي زندان له بندیانو سره د زړه خواله کړي او د هغو د اختر د مراسمو په اړه خبرې ورسره کړي
د کابل د ترخی په یو شمیر زندانیان وایي چې حکومت او د زندان مسؤلین ورته د اختر په ورځو کې ځانګړي خواړه او ځینې نور اسانتیاوې نه برابروي دوی وایي د کورنۍ خپل خپلوانو او ماشومانو لريواله ډیر زوروي او هیڅ داسې احساس نه کوي چې نن د اختر ورځ وي د سید کمال په نوم یو زنداني چې د فراه اوسیدونکو د ازادي رادیو ته د خپل اختر په اړه داسې وویل
په چرخه کې خو نور د زندان اختر دی نو بس نه چې د الله ورضا تور ورته چې په قسمت کې واغه برازینو دا څه خلک څه په دوه درې کال په یوازم نور تر ناصر کېږي د خپل بچو ریو فکر او د راسره د اشاره دا کور بنو څه حالې دا اولادونه به څه حالې
د ترخی په زندان د افغانستان تر ټولو لوی زندان دی چې شاو خو شپږ زره کسان پکې د پنجرو تر شاش په ورځ تیر روی دغه زندانیان وای نه یوازې دا چې حکومت د اختر په مناسبت د دوی په خوړو کې کوم بدلون نه راولي بلکې هغه دکان چې د زندان د ننه موجود دی وچه میوه په ډیره لوړه بیه پر دوی پلوري د محمد امین په نوم د ترخی په یو بل زندانی ازادي رادیو ته ویل چې د اختر په ورځو کې د زندان اکثره چارواکي غیر حاضر وي او د دوی خواړه له عادي ورځو نه هم بې کیفیته کیږي
دا خواړه راکول کیږي لکه د پخوا په تیر باندې چې موږ سره کوي خو هغه رقم هم نه درغله کمزوري په دغه شپو کې ولې چې دوی مصرف یا کورو کې ناشتي ما د خپل تلورم اختر د چې په زندان کې ځرو درې چې موږ سره مو دا غواړو چې باید د وایحات وټاکي یو کمیسون وټاکي ټول د افغانستان خلکو ته بیا خپل کورنۍ ته د اختر مبارکي ورته وای.
د سرخی پله د زندانیانو د غستون زمې د دې زندان له مشر سردار محمد سلطانی سره شریک کړي. خاغلی سلطانی ازادي راډیو ته ویل چې دوی ټول زندانیانو ته د اختر مبارکي لپاره رسیدګي نشي کولای، خو د اختر په لومړی ورځ د هر بلاک له استادو سره اختر مبارکي کوي.
از هر بلاک خود 5 نفر اله 10 نفر
موږ له هر بلاک څخه 15 یا 10 کسان راغواړو او په خپل تامخانه کې ورته د اختر په مناسبت خواړه تیارو. د اختر په ورځو کې خپل زندانیان کولای شي چې له یوې خونې څخه بلې ته لاړ شي، خپل دسترخوانونه وغوړوي او له یو بل سره اختر مبارکي وکړي. طبیعي خبره ده چې د اختر په ورځو کې دوی په خوړو کې هم یو څه مثبت بدلون راځي.
د اختر په مناسبت د زندانیانو یوازینۍ هیله ده.